Kurmaydı.
The Washington DC na da Voice of America diva radio de.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د زمونږه خبرونه لا جاری دي. نن د جمعې ورځ کال 2014 د اپریل د میاشتې 28 نیټه ده. په پاکستان کې وخت شوه دی د ماښام 2 بجې، افغانستان کې شپږ نیمې بجې شوي او دلته په واشنگټن ډی سی کې د ورځې 10 بجې دي. د خبرونو وړاندې کوونکی زه محمد اکرام
او زه نوشیروان کلندر.
اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی.
د پاناما لیکس او د پوځي افسرانو د بډو رشوتونو په تور د بے طرفه کېدو وروسته تمه ده د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف یو ځل بیا کام ته وینا وکړي. د ښاغلي شریف د کورنۍ په ګډون نږدې 200 مالدار پاکستانیان د ټیکس نه د دولت په پټولو تورن دي.
ہم سب متفق ہیں کہ چیف جسٹس کی سربراہی میں یہ کمیشن بنایا جائے اور خط رکھے.
پاکستان وای په هیواد کې د غیر قانوني افغان کډوالو د رجستریشن عمل با په 3 هفتو کې دننه شروع شي. د سرحداتو وزیر عبدالقادر بلوچ د افغان کډوالو وزیر سید حسین عالمی بلخی سره د ملاقات وروسته خبری کانفرنس کې اشاره ورکړي چې په هیواد کې د افغان کډوالو د پاتې کېدو نیټه د کال 2019 دسمبر میاش پورې وغځوي.
And any complaint which comes up will be looked into by this cells committees committees which will be formed at the provincial level, and we will make sure that there are no undesirable handling of the or treatment of the refugees.
او د نړۍ یو سلو سلویخت ملکونو مشران نن د امریکا نیویارک ښار کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د موسمي بدلون په سر د پیرس تړون لاسلیک کولو لپاره راغونډیږي.
اوز وکړه د خبرونو تفصیل ته.
د پاناما لیکس او د پوځي افسرانو د بډو رشوتونو په تور د بے طرفه کېدو وروسته د فشار پس د پاکستان سرکاري ریډیو ویلې دي وزیر اعظم نواز شریف به نن اولسته وینا کوي. دوه اونۍ وړاندې هم وزیر اعظم نواز شریف د پاناما لیکس د خبرونو وروسته قوم ته خپلې وینا په وخت بهر ملکونو کې د پټو کاروبارونو بینک اکاونټونو د پلټنو لپاره د اعلی پایه یو عدالتي کمیشن جوړولو اعلان کړو، خو تر اوسه دغه کمیشن نه دی جوړ شوی. مطبوعات وایي ممکنه ده نن اولسته خپلې وینا کې نواز شریف په دې اړه نوی اعلان وکړي.
پاکستان وای دی با په ملک کې غیر قانوني افغان کډوالو د رجستریشن عمل په 3 هفتو کې دننه شروع کوي. اسلام آباد کې د سرحداتو مرکزی وزیر عبدالقادر بلوچ د افغان کډوالو وزیر سید حسین عالمی بلخی سره د ملاقات وروسته یو خبری کانفرنس ته ویلي. په صوبای کچه باندې افغان کډوالو د شکایتونو دفتر پرانیزي چې په هیواد کې ژوند کوونکو افغانانو سره د زور زیاتی رپورټونو طاقتنه وکي. عبدالقادر بلوچ داسې اشاره هم ورکړي چې پاکستان د کال 2019 دسمبر میاش پورې په هیواد کې د افغان کډوالو د پاتې کېدو نیټه وغځوي.
افغان حکومت ویلي دی ټول هیواد کې د طالبانو حملو ته به سخت ځواب وایي او راتلونکي کې به د هغوی لپاره هیڅ نرمي نه ښایي. دا خبرې د افغانستان د قومي سلامتي کونسل ویان تواب غورزنګ د حکومتي ادارو د نورو چارواکو سره د خبري کانفرنس په وخت کړې دي. د ویلي دي حکومت طالبانو سره د امن تړون ته رسیدل غوښتل، خو هغوی د دوی منفي ځواب ورکړی دی.
د نړۍ د یو سل او سلویخت ملکونو مشران نن د امریکې نیویارک ښار کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د موسمي بدلون په سر شوي د پیرس تړون لاسلیک کولو لپاره راغونډیږي. دغه تړون باندې د نړۍ مشران څلور میاشتې وړاندې په پیرس کې راضي شوي وو.
د امریکا صدر بارک اوباما د برتانیې په اروپایي اتحاد کې د پاتې کېدو ملاتړ کړی دی. صدر اوباما په درې ورځني سفر لندن کې دی. برتانیې کې به د جون په 23 نیټه په دې موضوع ریفرنډم یا ټول پوښتنه کیږي چې آیا دغه هیواد نور یورپی اتحاد کې پاتې شي او کنه.
ترکی کې نن د یونیورسيټي سلور استادان او دوه خبريالان د ازادۍ وینا په سر لګیدلی بندیز په بیلابیلو مقدمو کې عدالتونو ته وړاندې کیږي. د یونیورسيټي استادان د ترهګر پروپاګاندې د تورونو سره مخ دي. دغه استادانو یو اعلامیه لاسلیک کړی و چې پکې د کورد یاغانو پر ضد د ترکی د پوځي ګام غندنه شوې و. د تورونو سره مخ دوه خبريالان د ملک پر ضد کار کولو په مقدمه کې دریم ځل عدالت ته وړاندې کیږي.
د امریکا استخباراتي ادارې بی آی ډایریکټر ویلي دی سان برناردینو کې د یو ترهګر آی فون نه د معلوماتو لپاره پا په هکولو یا آیفون پرانستو باندې یو ملیون ډالر نه زیات پیسې لګولې دي. یاد دی سان برناردینو کې د پاکستان پنجاب خزه تاشفین ملک د خپل خاوند سید رضوان فاروق سره نږدې سوارلس امریکایان وجلی وو.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل. پریس کانفرنس
د ډیوا ریډیو پریس کانفرنس کې وزیران، سیاسي مشران او سیډون کی په تودو موضوعګانو خبرې کوي.
تاسو ترې هم پوښتنه کولی شئ.
وخت د هر جمعې په ورځ
د پاکستان په وخت د ماخام 15 منټه د پاسه 2 بجې.
کوربا بهروز خان.
ګران اوردونکو، ستاسو د نننۍ خبرونې پریس کانفرنس چې تاسو د جمعې په ورځ په دې وخت هم د دې سټوډیو نه هر ونی اوري، کوربا حاضرم، سلامونه احترامونه. او نن به درته د پریس د ازادۍ، د صحافت د ازادۍ، د صحافیانو د ژوند، د صحافیانو د ژوند سره، ژوند چې د خطر سره مخ دی چرته چرته په ټوله نړۍ کې، نن به مونږ په دې باندې دغه موضوع ده. ولې دا ضروری ده چې د صحافیانو خبره مونږ، ولې دا ضروری ده چې د یو آزاد پریس خبره وکړو؟ ځکه دا د بشري حقوقو یوه برخه، دا د بشري حقوقو بنیاد دی. ډیرو بخې کوم هیواد کې، په کوم ټولنه کې چې د اظهار ازادي نه وي هلته تندروي وي، هلته مرګ مار وي. ځکه د ډایلاګ، ځکه د خبرې د کولو گنجایش کم وي. په کومه ټولنه کې چې د خبرې کولو، د خبرې د اوریدلو، د خبرې د زغملو دغه توان خلک لري، دغه ازادي لري، د دغه ازادۍ حفاظت د هغه ریاست ذمہواری وي، او هغه ریاست دغه ذمہواری د خلکو د حق د خوندي کولو او د خلکو حق ګڼي، په هغه ټولنه کې تندروي، په هغه ټولنه کې دغه شانتي د اظهار د ازادۍ په نوم باندې خلک په نخښه کول کم وي یا نه وي. په کومه ټولنه کې چې دغه د اظهار د ازادۍ حق نه ورکول کیږي، کم حکومت چې د اظهار د ازادۍ نه یریږي، کومه ټولنه چې د اظهار په ازادۍ باندې قدغنونه او پابندیانې لګوي، که هغه د ریاست د یو قانون په شکل کې وي، که هغه د یو عقیدی په بنیاد باندې وي، او که هغه د یو سیاسي ګوند خپل سیاسي حیثیت بچ کولو لپاره وي، یا د خپل حکومت د بچ کولو لپاره وي، دغه ټول په سوسایټي کې، په دغه ټولنه کې تندروي رامنځته کوي. او د هغې نتیجه څه شي؟ د هغې نتیجه هغه پیغام رسوونکی، څوک چې د صحافي، څوک چې د دغه اظهار یو استازی دی، نماینده دی، د هغه یا د وژنې په شکل کې، یا د هغه د خاموشه کولو په شکل کې، او په مختلفو طریقو د هغه لاره نیول، هغه د دې نه ودرول، هغه د دې ته نه پرېښودل چې خلکو ته هغه څه ورسوي، هغه څه ووایي چې د خلکو حق دی، او د دې په مطمئن دی چې دا رښتیا دي. نن به موږ په دې موضوع باندې خبرې کوو چې دې کال اوس یو اداره ده، د سارنې اداره ده، هغه د بشري حقوقو د سره د دغه، ځکه چې دا یو بشري، بنیادي بشري حق دی د اظهار رای، هغه د دغه د رای په اظهار باندې هغوی چې کوم رپورټ تیار کړی دی په هغې باندې به خبرې ترې کوو. آر ایس ایف یوه اداره ده، یعنی چې رپورټرز سانس فرنټیرز او رپورټرز وداؤٹ بارډرز هم ورته ویل کیږي. یعنی دا یوه داسې اداره ده چې دوی وایي دوی هیڅ پوله نه مني، ځکه د بشري حقونو سره، د اظهار د ازادۍ، دا د ټول انسانیت سره تعلق لري، ځکه دوی وایي دوی ځان ته دغه نوم خوښ کړی دی. دا د فرانس یوه اداره ده، خو د دې ادارې په پاکستان کې نماینده دی، کنټری د ملک په سطح نماینده دی، جرنلیست دی، ذاتی طور هم سره یو بل پیژنو، ملګرتیا مو شوې ده، ملګرتیا مو شته، خو زموږ سره هغه وخت را کړی دی او دغه رپورت چې تیار شوی دی په دې باندې به خبرې اترې کوو. زموږ سره اقبال خټک صاحب چې وتلی جرنالیست هم دی څېړنکار هم دی ملګری شوی دی. اقبال خټک صاحب تاسو ته په خیر راغلی ویم. اقبال خټک صاحب تاسو ته راځم. خو د 2015 کال د آر ایس ایف رپورټ ذکر کول غواړم. په دغه کال کې یو سل او لس صحافیان یا جرنالستان وجل شوي دي او په دې کې زیاتره چې کوم دي هم د خپل کار یعنی خپل پروفیشن د خپل پیشې ترسره کولو په دغه عمل کې وجل شوي دي. څه پکې داسې هم دي چې د هغې د وجلې تر اوسه پورې څه خاص پلټنې هم نه دي شوي یا د هغې پوره اندازه هم نه ده شوې یا تحقیقات هم نه دي شوي. خو زیاتره پکې دغه دي. د پاکستان ذکر وکړو. د پاکستان وایي چې حیثیت د تیر په نسبت ښه شوی دی د جرنالستانو لپاره. پاکستان په نړۍ کې د جرنالستانو لپاره خطرناک ملک ګڼل شوی دی ګڼل کیږي. لا خو وایي دې ځله هغې باندې به خبرې ترې کوو ځکه چې زموږ سره به هم دغه د آر ایس ایف نماینده به راسره پرې خبرې کوي. خو څومره ښه شوی دی د یو سل اتیا ملکونو په فرست کې د پاکستان نمبر چې دی یا پوزیشن چې دی هغه یو سل او اووه څلوېښت دی. یعنی ډېر لږ ملکونه داسې دي چې هغه ته خراب دي کنی نو د پاکستان حیثیت ښه شوی نه دی. حکومتونه سیاسي قیادتونه فوجي قیادتونه د آزاد پریس نه یریږي. او که په رستو کې وګورو نو چې کوم د نیوز روم دی د لیکلي هم په دې رپورټ کې چې هغه ځاینه چې کوم ځاینه معلومات هغه ځاینه چې کوم هغه د دفتر د ټلویزیون شو که د اخبار شو که د میډیا نور آوټلیټس دي د هغې په هغه نیوز رومز باندې کنټرول د حکومتونو. خو زه ورځم نیغ په نیغه تفصیل به پکې په منځ کې وایو. اقبال خټک صاحب ته اقبال خټک صاحب یو ځل بیا په خیر راغلی درته یم. او تاسو د دغه رپورت په اړه باندې که زمونږ اوریدونکو ته معلومات ورکړئ چې په دا رپورت داسې په څه بنیادونو باندې تیاریږي بیا به په دې باندې د پاکستان ستاسو خپل د پروفیشن سره تړلې ستونزې تکلیف نو زه غواړم چې تاسو راته د دې طریقه کار هم ووایې او د پاکستان حیثیت وایي پکې ښه شوی دی څومره ښه شوی دی په کوم کوم هغه باندې ښه شوی دی د صحافیانو ژوند باندې به موږ پکې خبرې کوو. زه مایک تاسو ته سپارم.
مهرباني د روسان صاحب تر کومه پورې د دغه رپورټ جوړولو کې کومه طریقه کار مونږ اپناو کړی دی یا په هغې باندې مونږ دغه فیصلې ته رسېدلي یو هغه یو ډېر اوږد طریقه کار دی او په دې کې صرف زما نظر شامل نه وي یا زما چونکې زه د پاکستان کې د صحافت آزادۍ حوالې سره یا د رائے آزادۍ حوالې سره د کال 1990 نه دغه ادارې ته مونیټرینګ کوم او رپورټینګ کوم چې ما سره معلومات او عدد شمار ډېر زیات دی لیکن د دې نه باوجود هم زما اداره چې ده هغه صرف زما د رایې ته انتظار نه کوي بلکې پاکستان کې نور هغه ژورنالیستان چې په رائے د آزادۍ په حواله سره خپل مقام لري او جدوجهد کوي هغې نه هم دغه پوښتنې کېږي او دا پوښتنې ډېرې زیاتې پوښتنې وي. دا ډېر وخت اخلي دغه د یو دغه پوښتنو جواب ورکول او ډېر ملګري چونکې خپل کار دومره لري چې هغې سره وخت هم نه وي چې دغه پوښتنو ته کینی او جواب ورکړي. خو بیا هم مونږ کوشش کوو چې دا آزاد رائے هم مونږ شامل کړو او په دې کې نور ژورنالیستان هم شامل دي په دې کې نور هغه خلک چې د بشري حقونو په حواله سره پاکستان کې کار کوي د هغې نظر او د هغې رائے هم په کې شامل وي. د دې رپورټ یو زه درته لږ وضاحت کول غواړم چې د رپورټ کې پیل ځل ډېر وخت نه پس موږ ډېر په دې باندې خوشحاله یو چې پاکستان کې لکه څنګه حالات په دې حواله سره نه دي خشې چیرې ژورنالیستانو د کوم مشکلات چې د ژوند ته کوم خطر دی یا هغه خلک چې په ژورنالیستانو حمله کوي یا وژنې کوي هغه ختم شو یا کم شو دا یو جدا بحث لیکن دغه بحث اول د واقعیت غواړم چې پاکستان د ایشیا په هغه میډیا خاصور باندې ایشیا په هغه میډیا کې اورګان لیکيږي کما چې په سیاسي شینو باندې بحث کوي او ازادي ګرې لري صرف په دغه خبره باندې موږ دغه یو متفق شو یو چې پاکستان میډیا د ایشیا په هغه هیوادونو کې اوس شامل دي چې هغه په سیاست باندې ډېر زیات نظر لري او ډېر زیات بحث کوي او د دین دومره زیات مشکلات ورته راځي لیکن بیا نور څه ده چې دغه دي څو ځینې د ډیجیټل سیاست ژورنالیست یا میډیا قدم پورته کولو کوشش کوي د بیا مشکلات ډېر زیات شي او هغه چې دی بلوچستان ځای کې شامل دي هغه کې تر خزرے په ځد باندې کم جنگ روان دي دا جنگ کې کوم خلک دی واکه جنگي یعنی د پاکستان فوج یا د پاکستان حکومت واخلا او بل فرقه قانون دی یا نور هغه تنظیمونه دي چې په پاکستان اساسي قانون نه مني یا خپل یو نظر چې دا نظر لري په هغه حواله سره چې دا ټول دغه د صوتي صورت حال دی لیکن پاکستان چې کوم 2014 کې کوم پوزیشن باندې ولاړ او دا هغه نه دی ټول پوزیشن خشه لپاره تللی دی یعنی نور څه ته خراب شوی دی دا موږ د پاره دی دا په خاله مقام دی چې د روسي په نسته زینو کې پاکستان کې میډیا لگا دا هو ته ملي او شوی دا لیکن عمومي تور باندې څو غوري نو هغه مشکلات چې کم دي چې کم تاسو هم په دا د اوریدونکو کوم د دې راپته چې هغه مشکلات یې په ژوند شول هغه ته نقصان رسول مختلف طریقې باندې هغه بندیان کول سره هغه تختونه او نور څه کوم چې دی پاکستان کې یو ژورنالیست چې د تیرو یو کال نه زیات وخت شو چې تختول شوی دی او پته نه لګی چې چا و چې کړی تا چا تختول دی او دومره به به هیڅ نه چې کوم ولا هم د بیان د وینا په تیار دي چې هغه چا تختول دی بلکې هغه منتدا بار بار وایي چې تاسو دا هغه څه یا دا هغه په حواله سره خبرې وکول ولې کوم خبرې ډېرې کوو چې دې څه هغه ته نقصان ورسي دا هغه صورت حال په خپل ځای باندې خو عمومي تور باندې پاکستان د تیر کال چې دغه راپور کې دولت پوزیشن باندې تللی دی یعنی خپل مقام یې جوړ کړی دی لیکن دغه سفر چې دی دا ډېر اوږد سفر دی پاکستان ته چې د نشکیا چې کوم اته هوادونه دي یعنی ایک افغانستان دی پاکستان دی هندوستان دی شریلنکا دی بوتان دی نیپال دی مالدیو دی بنگلادیش دی دا تقریبا ملکونه جوړی دي په دې کې ټول نقطه پاکستان دی نو
یعنی د دې معنی دا ده د دې معنی اقبال خټک صرف د دې معنی دا ده چې هندوستان زیات خطرناک دی نن وخت کې ځکه چې الته کې ډیر زیات مرګونه شوي دي د صحافیان وجل شوي دي بنگلاديش دغه د بلاګرز سره سره الته هم یعنی د پریس ازادي چې کومه ده د پاکستان په نسبت نسبتا کومه ده دا دا معنی ده کنه
نا د دې رینکینګ کې یعنی موږ په دې جنوبي ایشیا په دغه اته هوادونو کې چې دې یو خپل یو تنظیم هم دی تاسو نام باندې دی په افغانستان په کې اوس چې دا غي تنظیم یو کندو شو دی پاکستان په ټول کې ښکته دی یعنی پاتم نمبر دی اخري نمبر ده دی په ټول نه لږه پوزیشن باندې بوتان دی ورکوټ یو هواد دی چې نه دی شیا کې هغه ته چې د دې تلکې کار چې کوم موږ ته جوړ کړی دا غي لاندې دا هواد خپله کېږي چرته کې د رائے ازادي دا چرته کې ژورنالستان په خطر نشته دي هغه په خپل ډیر په آزاد فضا کې خپل کار کوي او حکومت چې دی خپل هغه ځموارۍ پوره کوي چې کوم د اساسي قانون د لاندې پاغې باندې لازم او ملزوم دي خو دغه دغه کې کوم د وګړو پاکستان اول دومره ښکته دی هغه څه وجوهات هم دي ولې چې د تیرو دولس یا لسوالس کالونه دلته چې کومه ترخه جره تازه جنگ دی او دې کې دا کوم تنظیمونه او خلک روان دي جګړې کوي هغه د هر طرف څخه چې د میډیا په باندې گزار کیږي او صرف نه دا چې د خلاف نه دا چې د قسمه سبب چې د هر طرف ته ژورنالستان کې د مشکل کې مخکې نه قتل کېده قبایلی ژورنالستان صرف مشکل لرلو لاره نه پس د خبر پښتونخوا شو اوس تقریبا د پاکستان د سیمه مخکاري چې څه کې دا مشکل مونږ نه وینو سو ټول پاکستان په دې مشکل کې سره ګیر شوی دی
زبدلته کې یو ذکر وکم خو ځم چې وړه شانته دمه به واخلو اقبال خټر صاحب تاسو هم را سره اوسېږئ او زموږ ګران اردوونکو تاسو هم چرته ځئ مونږ تاسو ته د پاکستان د صحافیانو په خصوصي توګه د پښتنو صحافیانو ځکه چې زموږ په خبروانو باندې سره پښتانه پوهېږي دا د پښتنو د پاره دي نو د پښتنو په سیمه د آزاد صحافت او د صحافیانو د ژوند د هغې د کورنیو په اړه تاسو ته مونږ معلومات درکړو را سره اوسېږئ
دا دیوه رادیو ده که غواړئ چې مونږ ته ایمیل راولېږئ نو زموږ پته دا ده divaradio@voanews.com zamunga email pata badasi likai divaradio deewaradio@voanews.com badasi likai voanews.com
ubakhid gran rudunko زمون سره د مېلما د ار اس اف یا ریپورټر سانس فرنټیرز یو اداره ده آزاد اداره چې هغه د اظهار د ازادۍ او د پریس فریډم په حواله باندې په ټوله نړۍ کې کار کوي تحقیق کوي د کل هم هغه خپل ریپورټ راوستلې ده او په هغه باندې مونږ لګیو خبرې ترې کوو خو د تیر کال د 2015 چې کوم رپورټ ته په هغه کې د 2015 نه تر 2015 پورې په لس کال کې په ټوله نړۍ کې 200 او وقتیا جرنالستان وجل شوې دي د دې کال شمیر په دې کې نشته دا لا بیل در دي سره خو کله ټوله نړۍ ذکر وکړو د پریس ته ازادي په حواله باندې د دې رپورټ چې کومه برخه ده د اوسنی هغه دا ده چې یورپ ته ټوله نه زیات خګنل کیږي الته کې ازادي چې کومه ده د اظهار ازادي د نور نړۍ په نسبت باندې خړه او د اغي پوینټس چې کوم دي هغه تقریبا 0.8 یا د شل پوینټس دي چې څومره پوینټس کم وي دومره الته کې د اظهار د ازادۍ شتون وي چې کوم ځای کې د پاره د پوینټس چې کوم دي دا زیات وی نو الته کې ازادي کمه ده ځکه زه غواړم دغه په دویم نمبر چې کمه ده په دې پسې افریقا ده د افریقي چې کوم پوینټس دي هغه یعنی شپږ دیرش اشاریه نه پوینټس یعنی وګڼئ چې اووه دیرش یا درې کم څلوېښت پوینټس دي دا په دویم نمبر ده او په درېیم نمبر بیا دغه امریکایانې دي چې ناردن امریکا دا سنٹرل امریکا دا دغه شان لاتن امریکا سپدی کی دلته کی خو په دغه کی چې کوم دی وس د امریکایانو کی خو دلته تشدد سی واقعي کی دا د ریپورت یو برخه ده او بیا چې کوم ایشیا دا ختیځ یورپ ته منځنۍ ایشیا دا او غربي افریقا دا یعنی وسترن افریقا یا منځنۍ ختیځ دی مډل ایست چې وتوي د پریس د ازادۍ په اړه باندې ښه شهرت نه لري بلکې هلته دی د اظهار ازادي چې ده نشته یا کمه ده ډېره زیاته خودرې شمالي یورپ ملکونه چې کوم دي اپ په ټاپ باندې دي او هغه دي په اول نمبر چې کوم دی نو هغه فنلینډ دی د سکینډینیویا یو ملک دی فنلینډ ورپسې نیدرلینډ دی او په دریم نمبر ناروې ده. خو زه راځم د اقبال خټک صاحب ته چې اقبال خټک صاحب د دغه رپورټ کې خو به تاسو په خپله هم تاسو په دغه ځای کې کار کوئ، موږ ټولو دغلته کار کړی دی او کار کوو، د صحافي په کوم ماحول کې په کوم انوایرمنټ کې دی لګیا دی کار کوي؟ خطر سره خو دی او دی، خو دا چې کوم ذهني صورتحال دی دغه هم ضروری چې ووایو زمونږ اوریدونکو ته چې په کوم حالاتو کې صحافي لګیا دی کار کوي.
بالکل دغه پیژندنه ډېره ضروري ده، ولې چې د اورېدونکي دي ستاسو د دغه ریډیو یا نور هغه خلک چې معلومات ترلاسه کوي، هغه هله معلومات هغې طرفي چې ژورنالیست معلومات ترلاسه کوي. خیبر پښتونخوا کې یا د پاکستان په قبایلي سیمو کې، چونکې دغه وخت پیله پیله جنگ دلته نه شروع شو، قبایلي سیمونه مشکل دغه خلکو ته ډېر زیات رسېدلی دی. د دې دوه درې وجوهات دي. یو خو دا چې زموږ ژورنالستان د مخکې نه هغوی ته څه داسې ټریننګ نه و ملاو شوی چې په دغه مشکل حالاتو کې د خپل ژوند څنګه وساتي او څنګه د ځان وساتي او څنګه د خپل کار پوره کوي. دویم د مشکل دا و چې هغه ادارې چې چاته دوی کار کوي، هغه ادارو دومره دلچسپي وانهویسته د دوی په ټریننګ کې، د دوی ته نور هغه ټول مراعات ورکول یا هغه ضرورتونه پوره کول چې د دوی د ژوند بچ کېدو لپاره ډېره مهمه وه. دریم دا چې حکومت له اړخه چې داسې ګامونه پورته نه شول چې د هغې نه مونږ ته د هغې د لارې مونږ ته دا امید ښکاره شوی چې حکومت هم په دغه صورتحال کې خپل تشویش لري او کوشش کوي چې څومره کېدی شي د ژورنالیستانو سره مرسته وشي. که نوره څه مرسته نه کېده، نو دا یو مرسته خو د دوی بالکل ممکنه وه، هغه دا چې ژورنالیستان ته د معلوماتو ته د رسایي ممکنه کړې وه. دغه هم چې دی یو غټ مشکل ژورنالیستانو ته په قبایلي سیمو کې او بیا په خیبر پښتونخوا کې جوړ شو. په جنګ په وخت کې د سرکار له اړخه، د حکومت له اړخه، د فوج له اړخه مشکلات و معلومات ورکولو کې، او دا مشکلات اوس هم دي. یعنی جنوبي او شمالي وزیرستان ته ژورنالیست نشي تللی تر هغه پورې تر کاله تر کومه پورې هغه ته د فوج له اړخه یا
خادیرو بخی زمون سره اقبال خټک صاحب په ټلیفون باندې وو، خو دغه ټلیفون قطع شوی دی. لږ شبو کې مونږ هغه بیا ځان سره ملګری کوو. تاسو چیرته ځای مو راسره اوسیږئ؟ زمونږ د صحافیانو په ژوند باندې، زمونږ د صحافیانو په ستونزو باندې، زمونږ د صحافیانو چې څوک د دغه جنگ په دواړه اړخ چې د دغه جنگ دی، کاغه حکومتي اړخ دی او کاغه د حکومت مخالف اړخ دی، په دغه دواړو په منځ کې ګیر دی، کوشش کوي د دواړو خواوو په اړه چې څه رښتیا دي هغه تاسو ته در ورسي، ځکه دغه رښتیا در رسول تاسو ته دا ستاسو حق دی. خو په دغه حق پوره کولو کې، دغه تاسو ته دغه ستاسو حق در رسولو کې څه څه تیریږي په دغه صحافیانو او دغه بیا په کورنیو باندې؟ صحافي خو ووجل شي، خو په نخه شي یا خاموشه کړی شي یا څنګه چې تاسو وویل وتښتول شي، خو بیا د دوی په کورنیو باندې، نو په دې باندې به هم در سره معلومات شریکوو. د یو صحافي، د داسې صحافي چې هغه وجل شوی دی، د هغه د کورنۍ د غړو سره، بلکې د هغه د بچي سره هم خبرې کړې دي، هغې به راته هم دغه خپل هغه وایي د قبایلي سیمو په نمایندګۍ به را سره هم یو صحافي ملګری کېږي چې هغې هلته کې څه دي. ولې د صحافیانو دغه ژوند یوازې د قبایلو پورې محدود نه دی، په پښتونخوا کې هم، په بلوچستان کې ذکر تاسو وکړه، په کراچۍ کې داسې غټ غټ ښارونه دي چې دغه دوه ډلې، یو طرف ته ریاست دی، بل طرف ته هغه وسلوالې ډلې دي چې هغه ریاست چیلنج کړی دی، په دغه منځ کې نښتې دي دواړه، په دواړو په دغه منځ کې، په دغه جګړه کې صحافي. صحافي ولې په نښه کېږي؟ ولې وجل کېږي؟ ځکه وجل کېږي یو طرف ته هغه حکومت یا ریاست وګڼي د دوی خلاف رښتیا ویلي دي، بل طرف ته همدغه جنگی وسلواله ډلې او دا اوویني یا دغه غي محسوس کی چې د دوی خلاف سلیکلی دي هغه به رښتیا وي نو بیا زغم نشته رښتیا منل بیا ډیر ګران کار دی په دې کې صحافیان خو په دغه حالاتو کې ژوند دی لګیا دی تاسو خبره نیمګړې پاتې شوې وه که تاسو د هغه ځای نه خپله خبره شروع کوئ که اقبال خټک صاحب
اور دن کی داخلت دا پاکستان دے پا دے خبر ازان ضرور کوئی تھی تو یو جورنالیسٹ حملہ کول یو جورنالیسٹ وزل یا پا میڈیا باندے گزار کول دا صرف پا جورنالیسٹ یا پا جورنالیزم باندے گزار نہیں دا پا خلق کو ہم گزار دے او پا حق حق باندے گزار دے چھتے کمی لارے دی معلومات حاصل لئی دا بشری حق گنے لکھی گی چیز دے معلومات تر لاسه کم باید چیز دے خبر هم د خپل گیت چا تیرا زمانہ اس روان دے سکی گی او سکی دون کی دی داغین از زان خبر کما او دا اوس یو اساسی قانون کی د پاکستان د خلکو یو اساسی حق گنل شوی دے چې باید چې دی معلومات تر لاسه کی باید چې دی خبر وی د خپل گیت چا تیرا سره واندی یا سب کیږي نو دا به چې خلک پدې کې د ژورنالستانو سره ودرېږي او هغه ادارو سره چې په پاکستان کې او په نړۍ کې دا د رائے ازادي د آزاد صحافت لپاره غږ کوي او आवाज اوچتوي او خپل دا کوشش چې دې جاری ساتي ولی کچره معلومات زمون تنر راشي نو موږ په تورو پیرو کې به یو او تورو پیرو کې په نن سبا وخت کې کجون څو پیروي نو هغه به د نړۍ نه ډیر شاته پاتې شي او جون چې دې اوس خو معلومات د ژوند بچ کولو د لپاره ډیر مهم دي کمال دا پته نه کیږي چې کور او زما او عامه کې ګلې کې د دې روان دي نظام کې دې شي دغه دغه ښکار شمم نو باید چې د کور نو وتلو نه مخکې مو خبرو چې به هر څه کې دی روان دي او څه نه دی روان نو دې لپاره د خلکو لپاره دا ډېر مهم ده چې هغه د خپل حکومتونو نه دغه غوښتنه کوي چې د هغه بشري حق چې دی د معلومات حاصلولو هغه ته څه نقصان نه رسي او دغه نقصان اله رسي دغه حق ته چې کله په ژورنالستانو یا په میډیا باندې گزار کیږي یا په حمله کیږي
ول خټک سی یو بل تاثر به وایو کدا حقیقت ته د ژورنالستانو په خلاف د خلکو په دې پر ټولنه کې یو تاثر دادې چې دا د یو ادارې د یو ملک د یو استخباراتي ادارې ایجنټان دي دا د بل دي دا د بل دي دا ریاستونو داسې یو سوچ خور کړی دی کنا واقعي دا جرنالستان چې کوم دي دا د هدا څنګه چوته ویل کیږي په پاکستان کې خو دوه ډیر مشهور نمونه دي و اداره سی آی ای ایجنټ او دا د را ایجنټ دی په دې دې تاثر نه دا خلک بسنګ سړې راوباسي او رښتیا د سیده چې ګندي دا جرنالستان واقعي کنا چې کوم د ریاست په یو فیصله باندې کوم د ریاست ضد جنگیدونکو خلکو په مفکوره باندې یو تپوس یو نیوکه راپورته شي د صحافي لخوا او هغه باندې دا تور لګي
ګورې دا تور چې په هغه صحافیانو لګي چې څوک آزاد ژورنالیزم کوي که زه د حکومت بد پټوم او هر وخت دا خبره کوم چې دا حکومت د ښه کار کوي نو په ما باندې داسې تور نه لګي سو ما په خیال کې دغه خبره اوس دومره مهمه ما ته نه ښکاري ولې چې خلک اوریدونکي چې دي هغې په دې خبره پوهېږي چې څوک دی او څوک نه دی دغه شانتې ژورنالیست خلک چې دی د میډیا نه معلومات ترلاسه کول غواړي او د خپل سیمې د خپل ځان په حواله سره چې کوم مشکلات لري هغه چې دی حکومت ته رسولو کوشش کوي سو میډیا یو د پول کردار ادا کوي د دې دین علاوه بل کردار د سیماته دغه نسکاري او په دغه وخت کې من ګورو چې هغه سیمې او هغه خلک چې مخکې د میډیا دومره نه خوښوله اوس زیاته خوښوي او وجه دا ده چې هغې ته ښکاري داسې چې میډیا یو واحد داسې یو شاید چې د هغې د لارې د هغې د وجه دوی خپل غم خپل درد خپل مشکل نړیتا حکومت او ټول خلکو ته رسولو کوشش کوي. او زه دا غوښتل په دې په سلسله کې کبایل سیمه خاص ور باندې یعنی مخکې به چا په کبایل سیمه کې ځان ته که ژورنالیست ویلو نو دا یو ډېر غټه ګناه به شمارل کېده. اوس چې دا کبایلي خلک د پېښور پرېس کلب یا په ټانګ کې یا په نورو په مومندو کې یا په باجوړ کې پرېس کلب دې د پارازي چې دی هلته کې پرېس کانفرنس وکړي او خپل مشکل چې دی مقامی انتظامیه ته یا په پېښور کې یا په اسلام آباد کې هغه خلکو ته ورسېږي څوک چې د دې مشکل د غم او د دې دغه مسائل ختمول شي. نو ما خیال کې اوس کافي بدلون راغلی دی. خو بیا هم تاسو دا خبره په خپل ځای بالکل صحیح ده چې حکومتونه نور غیر سرکاري تنظیمونه په هغه ژورنالستانو تور لګوي چې څوک د خلکو د بشري حقوقو د پاره رپورټینګ کوي او ژورنالیست بنیادی تور باندې د هغه خبر په دغه کې زیات دلچسپي اخلي. لکه کوم چې دې د داخ کاری چې یاره دا د خلکو بشري حقوقو د ځای کې دا غي عزت نکېږي او هغه ته حکومت چې دې تاغه نظر نه وګوري چې په کوم نظر وته کتل پکار دي.
کدا وایو چې پیغام په ځای باندې دی پیغام رسان یا پیغام رسون کې وجني پیغام خو په ځای وی پیغام خو نه کېږي. اقبال خټک صاحب تاسو د قبایلی سیمو ذکر وکړو نو په دا به ویم چې د قبایلی سیمو کې د دغه ټرایبل یونین اف جرنالیست جوړون کې بنیاد خودون کې یو ډیر سینیر مشر صحفي جرنالیست سلام مسعود صاحب را سره مرګره شوې ده. هغه ته به هم په خبرونه کې په خیر اغلی وایو او د هغه سره به هم دغه تاسو چې کوم خبرې وکړي لږه برخه هغه واورې ده هغه به پیغام خبرو کې د قبایلی سیمو صورت حال باندې به هم خبرو کې د خپل ذات سره تړلې د هغه چې کوم ستونزې دي هغه به هم راته وي. سلام مسعود صاحب تاسو ته په خیر اغلی وایم. ډیر زیاته مننه هم دغه خوږی دواګانې دي تاسو ته هم در ورسیږي. اقبال خټک صاحب خو خبرې وکړي هغه د ټولو ژورنالیستانو په نمائندګۍ به ووایو ځکه چې هغه د آر ایس ایف سره کار کوي دا او آر ایس ایف ته رپورټینګ کوي هم په دغه فریډم آف ایکسپریشن باندې ژورنالیستانو ته په ورپېښو ستونزو خطرو او مشکلاتو. خو د یو تاسو چې کله قبایلی سیمه کې صحافت شروع کو دی ویل کنه چې دا بل دغه یو جرم ګڼل کېده. نن د قبایل هغه قبایل چې خلکو نه ګڼل چې دا ګندې د تهذیب سره یو ځای تللی شي ولې ریاستونو دغه شانتي ساتلی وو ولې پالیسیانو دغه شانتي ساتلی وو نن په دغه قبایلی سیمه کې هم یو بیداری ده یو سوچ ته چې راپورته شوی دی هغه انساني حقونه اخلي چې کوم ورته نه ورکول کېده. خو د یو صحافي په حیث باندې دا سفر څنګه شروع کو نن په کوم ځای ولاړ یې؟
بیر جانا ډیر ښه خبر د وخت لا او د خطک صاحب خبر غما وار ودلې او د خطک صاحب چې په دغه ولې سره کوم خدمات یا کوم منګ تر دې دي یا کوم حل زل دي دا غپاته د دوی د دغه خبرو نه لګیږي. بارال زبر شو د تاسو د سوال جواب تا چې هغه وختونه چې زره په یاد کړ چې په کابل سیمه کې زه په پنځم کلاس شو ما صحافت لګیا کړای و نو دا هغه وخت نه تر اوسه پر دې رساله ته د نه ولي دلې و مې قتل و مې ځغمل او د تاسو د سوال سره چې کوم تمهید موته ډلای د غیر پر لاس بد دا وی چې چا قوتونو انتظامیا او نورو خلکو دا برداشت کولای هم نه شولا چې په اخبار شه یا په میډیا شه په غاټ زمانہ شه د میډیا واحد او ډېر موثر ذریعہ خبرونه وو نو دا خبرونه شه با چې دواله کې خبر یا څه شي راغلل د قبایلی سیمه په والي سره د قبایلی تیمان یا اولس په والي سره نو د دې د غمل د هغه قوتونو د پاره چې چا د قبایلی علاقې اندل کولا یا اور سنتل کوي دا قطعه نه د غمل نه و او دغه بارے چې باز د خپل اغاز تون د اغاز جلونا او هغه مشکلات او هغه پراګ سترګې نه بیان و چې کومه ما په خپل تر کړی دی او د ما د ذاتی تجرباتو او نمونه دا یا شکل دی لند برار شو موجوده وخت چې په موجوده وخت چې په قبایلی سیمه کې د میډیا سره وابسته د خبريالانو یا د میډیا څه صورت حال دی او دلته قبایلی خبريالان د کوم مشکلاتو سره مخامخ دي او په دوی باندې څه تیریږي څه برداشت کوي او څه ویني کوي نو په دې اړه سره به زدا وویا یا چې دا موجوده کوم حالات راپورته شول په قبایلی سیمه کې نو دلته میډیا او خبريالون یا د خبريالانو معلومات دا بالکل ځای چې یو شتما صدې نه دا یک دم راغله لکه اوله سم صدې تا د روزان دلته چې کوم دی بنو لا کوټي کوټونه لګیا دی او دلته د هغه خلک چې کوم ځان ته طالبان یا القاعده دا یا نور قوتونه دي هغه موجود دي او دلته پاکستانی ځواکونه هغه په قسم قسم نمونه باندې په پښتونخوا خصوصا په قبایلی سیمو کې پوځي عملیات لګیا کړی دي نو د دې خبر چې د چپداد سیمه کې چرته خبر پیدا کیږي نو د ټولو نه اوار با د در توسایل ته خطک صاحب یو خبره وکړه چې بالکل به جنوی خبر نه وی نو بیا تور سپاری تور چاروي نو زه دا یې چې په موجوده واشه په قبایلی سیمه کې بالکل د میډیا په والي سره تور چاره دا یا خو طالبان خبر ورکوي میډیا ته او یا د پوځي چې کوم چارواکي دي خصوصا ایس پی آر هغه انداو په بچي خبر پانا و بچي نو د میز ټول دارو مدار په دا باندې دي یا په دا دي چې دا غزای سره د سیمینار چې چرته اکثر کبالون د افغانستان خاور ته هور اوري دلی دي اگر تر سره وکی یا طالبان را سره وکی دا د میز د خبر د اصول واحد د 2000 دی خدا په باورې نه دی پدا چې دا
سیلاب سیب ورګ دا دی دا خبره بس تاسو دلته نیمګړي پاتې تاسو به مخ کوي خو زه اقبال خټک سیب ته ورزم تاسو یو ډیره بنیادی خبره راپور تکړه زمونږ د ټولو صحافیانو د پاره اقبال خټک سیب دی وای چې اوس صورتحال د طالبان خپل خبر ورکی ایس پی آر خپل خبر ورکی دا مونږ په کې چرته دا خو ډیره بنیادی خبره ده مونږ خو دلته کې چې کارو چې د پریس ریلیز د چې چا خپل کم ورشن دی هغه به یعنی دلته کې آزاد صحافت چرته دی ځکه خلکو ته خو مونږ بیا هم هغه رښتیا نشو رسولی او خلک زمونږ نه تمه کوي
بالکل ما مختم دغه ته اشاره کړو چې معلوماتو ته رسایي چې هغه ډیره ګرانه ده او دغه چې دي تنظیمونه یا سرکاري یا غیر سرکاري دغه خلک اوس د خپل خوخي ژورنالیستانو ته معلومات ورکړي ما په خیال کې اوس د سیلاب محسوب صاحب کې د شي دومره ضرورت نه وي پرې چې په اسلام آباد کې هغه ټول معلومات شریکوي او د هغه سیمې نه چې په کوم ځای کې دغه مشکل دی یا په کوم او سیمې سره دغه معلومات تعلق لري دغه سیمې ژورنالیستان چې هغه ته دغه دغه نور کړی او موږ دا غوښتل چې دا یو ډېر مهم شی دی چې باید حکومت غیر سرکاري تنظیمونه او خلک نه ورکړي لیکن حکومت باید چې پدې کې د نورو خلکو په شان رویه و نه ساتي او خپل دروازې کلاو ساتي ژورنالیستانو ته او ژورنالیستانو سره د دومره مرسته وکړي چې موږ یې کولی شي د معلوماتو حاصلولو په حواله سره کچري حکومت هم د غیر سرکاري خلکو په شان او غیر ریاستي خلکو په شان خپل دغه جوړوي صورتحال جوړوي نو بیا موږ غوړو چیرې دا یو خاص مقصد د پاره دغه رویه دی وخت کې روانه ده چې هغه ژورنالستان چې آزاد ژورنالیزم کول غواړي هغه ورستو دی او چې کوم د دې د طبيعت د خوخي مطابق ژورنالیزم کول غواړي هغه ته زیاته نیت ورکړي کیږي هغه ته معلومات ورکړي کیږي او دغه شان ژورنالستان چې څنګه سلام محسوب سي چې د هغه یو تاریخ ته د قبایلی سیمو په کې ژورنالیزم حواله سره د هغه چې کوم قرباني دي او مشکلات ته چې کوم هغه مخامخ شوی دي هغه ما په خیال کې زه هر یو قبایلی کس ته په پته یو ممتن پته ده چې دا بالکل دغه خبرې سره متفق یم چې دا مشکل ډیر زیات دی او موږ بار بار د پاکستان د حکومت نه او بیا هغه ادارو نه چې څوک دغه معلومات لري او څوک چې باید چې میډیا ته دا معلومات ورکړي باید چې هغه پدې کې دغه تفریق نه ساتي چې ښه ژورنالیست څوک دی او بد ژورنالیست څوک دی بلکې دغه معلومات چې کوم د خلکو د ګټې په حواله سره مهمه دي چې میډیا ته ورکړي شي پدې کې چې تفریق نه ساتل شي چې څه د کبایلی سیمې نه یا څه د زه د اسلام آباد او د کبایلی سیمې ژورنالیستانو ترمنځ دغه تفریق باید چې نوی او ټول د یو نظر او د یو قانون لاندې د دغه سره یو رویه وساتل شي.
سلام مسعود صاحب، اقبال خټک صاحب خو په تفصیل خبره وکړه، خو زه وایم چې تاسو دارته وي تاسو خود قبایلی سیمو سره خپل د جنوبي وزیرستان سره متعلق دی او څومره آزاد باندې تلی شي یو بل لدارې چې په دغه قبایلی سیمو کې په دې اړیګړي کې ډیر صحافیان سره اوجل شول او په نخښ شول د هغې سره تحقیقات وشول د هغې سمرستي وشو د هغې د کورنیونو خبري صحافیان نورم حوصله مومي چې دی هغه تراشي کنه دغه حالاتو نورم زړه وته وټکاو او یرس شته نشته دا په دې باندې راته لګ خپل د تازه صورتحال وای
برجان لکه ما سوال وویل چې په قبایلی علاقه کې دا وخت خبریال ته بالکل تربته غد وجن دی او خپص اور بند ناست دا هغه دوه قوتونه چې ما یاد کړل کبه هغه د طرف لا څرغل یا ځتی تعلقات ته وو او رسنه علاقه ته د چا سره د خبر او کړه د خبر په سلای د وکړه لای بیا خو ٹھیک دا غنی اټ صحیح صورتحال مخ ته نه راځي او په دې براسه چې تاسو ته په وسو کولای چې آیا تاسو خپل علاقې ته سیمه ته تللای شئ نو د ټولو نه اول به زه دا درته وایم چې یو ځنا ټول قبایلیون خصوصا بیا مسعود چې د خپل علاقو نه کاټ کړی دی د مل په نورو سیمو په نورو شهرونو کې مشته دی د پولیټیکل ایجنټ د طرف نه د ځواکونو په وینا باندې چې دوی ته خصوصي راداري ورکړي شوی نوې د غیر راداري شپې ورځې هم شمېرلې شي کته درې ورځې راداري واخلې او دوی ورځې انسان به مجبوري دي چې یا مخکې راغلي په دوی ورځې نه یا په دوی ورځې نه نا واخ شولې نو بیا د پچتو شتونو باندې ځای نوې بیا بالتا او سیج په پټو لارو با په غرونو ځنګلونو شت دې دی خان خان چې راځي ته بازار را شوی دا خو دې عام کا بالیانو صورت حال دې د دینا علاوه باچیت د خبريال زبا دا درته وایې چې دولسم کال لاګیا دې چې ما په سلی وزیرستان چې خپل کلای کور وطن او د ماده کلی نوم د کوټ لنګر خیل دا مې نه لیدل دا نه مې کتل دا او نو ور رسیدل یا او دا ور رسیدا شو په دا چې التا کوم تبایې شوی دی کوم کورونا رنگ شوی دی او کوم د ترکتی چارو په لارو په نوم باندې کوم په اربونا او په کربونا په کروڑونا باندې کلدار خرچ شوی دی نو دا کو چونو تا دا یقین دی چې کدلتا یو ځایی یا د سیمنا خبر خبريال را ورچیږي او هغه دا هر څه په سترګو باندې وویني نو بیا به د هغو خلکو هغه د وی چې کوم اوس بیا لګیا دی د دې څه باوجود په قبایلی سیمه کې د امن ذکر کوي د امن
په بارال شي زګیږي د قبالیانو د خوشحالي د پاره په خبرونو په ټي وي پر ریډیو باندې مختلف دعوی او پروپاګاندا کوي بیا به د دوی دا دعوی بالکل بې ځایا او بے رسپیکټ دنیا ته جوابت شي او د تاسو د بل سوال جواب دا دی چې دلته خو ډېر خبریالون مړه شول وویشتل شول په بمونو سوال واتل شول په د کلاشنکوف او د توپنچې په ځخه باندې نشانه شول نو د دې په باره کې به بیروجان دا درته وښایو چې لکه چرته په اسلام آباد یا په کراچۍ کښې یا په پېښور کښې د یو خبریال کا داسې وژل وشي لکه چې د قبایلي صحافیانو شوی دی نو په هغه باندې د هغه ادارې په میاشتو میاشتو باندې او حکومتي چارواکي ها په میاشتو میاشتو باندې لګیا وي قبایلي صحافیانو کښې پنځلس صحافیون خبریالون مړه شوي دي شهیدون شوي دي وژل شوي دي خو د دوی کونډو د دوی د یتیمانو په هغه چې نه حکومتي چارواکو پوښتنه وکړله نه د دوی د کونډو د رنګ د یتیمانو ملا په هغه چېر مالي ملاتړ وکړله لکه چې څرنګه د اسلامآباد یا د کوئټه یا د کراچۍ یا د لاهور
سیلاب سیب اوس دلته کې د یو داسې وجلی شوي صحافي نصر الله افریدي د زوی سره زمونږ همکار شهبزاده خبرې تیرې کړي. راځئ دغه واورو چې دغه حقیقتونه څه دي. اقبال خټک صاحب، بیا به مونږ سره لږ وخت پاتې راسره پاتې شئ، خپله خبره به پې کوئ او تاسو به بیا هم خبره کوئ. راځئ چې دغه واورو د احسان الله افریدي سره چې د نصر الله افریدي زمونږ ملګری او صحافي هغه په بم کې وژل شو، د هغه په موټر کې بم ایښودی شو، د هغه څه صورت حال دی د کورنۍ دی چې واورو. زما نوم احسان الله
دی او زه د صحافي نصر الله افریدي شهید زیم. هغې چې کوم شهادت هغه دا زرګره کښې شوی اوسه پورې تقریبا پنځه کاله برابر کېدونکي دي. مونږ درې وروران یو، درې خویندې یو، چې په هغې کښې یو ورور او خور چې کوم دی هغې خبرو نه شي کولی، معذوره دي، ګونګیان دي، مور ته پوهوي چې ګونګیان. او یو چې کوم ورور دی هغه دماغي حالت یې کمزوری دی، نرګي مریض دی. او دې نه علاوه چې ما کوم دی اوس ته اسلامي کالج یونیورسٹی نه بی بی اے ډگری کمپلیټ کړه او همدې سره ما اوس پېښور یونیورسٹی نه ایم بی اے ډگری هم سټارټ شوه.
احسان الله، تا ووایي چې ستا یو ورور او خور خبرې نه شي کولی او یو ورور چې کوم دی هغه د مرګي مریض هم دی، هغې سبقونه وایي که هغې کور وي؟
کوم چې دا مرګي مریض دی هغه په کور باندې، او چې کوم دا یو ورور او خور خبرې نه شي کولی، دوی دواړه سپیشل ایجوکیشن چې کوم سکول دی هغې کښې سبق وایي. چې کوم ورور دی فیض الله هغې اوس فرسټ ایئر کښې دی، اوس یې میټرک کلیئر کړو فیډرل بورډ نه، همدې هغه سکول کښې دی فرسټ ایئر اوس ډگری لري. او چې کومه خورکې ده هغه اوس نائنت کلاس کښې ده، هغه هم همدې سکول کښې ده.
ټول څومره وروڼه خویندې تر ټولو کښې مشر یې که ستا نه مشران په کښې شته دی؟
زه ټولو کښې مشر یم او مونږ چې کوم ټول یو درې وروڼه یو، درې خویندې یو.
د هغې عمرونه څومره دي؟
هغې زما پسې بیا یو خورکې وه، هغې واده شوي دي. بیا دا چې کوم د مرګي مریض د ورور دی نو هغه همدغه ترتیب باندې یو شلو کالو خور، بیا دا ورور تقریبا اتلسو کالو دی، بیا بله خور کښې داسې همته اوولسو کالو ده، او دا فیض الله چې کوم خبرې نه شي کولی دا د پندره سال دی، او رضوانه چې کومه خبرې نه شي کولی دا د تقریبا ساڑھے بارہ سال تیرہ سال ده.
تا ووایي چې یوه خورکۍ دی واده شوې ده، د هغې واده نصر الله افریدي د مرګ نه مخکې شوی و که وروستو شوی و؟
نه نه، هغوی واده د هغې شهادت نه بعد شوی دی.
څنګه دغه واده مو څنګه کړی او د واده خرچ مو څنګه پوره کړی و؟
هغې ظاهره خبره واده کښې خرچې هم کېږي او هغه تکلیف ډېر وي، خو چې کوم زمونږ د والد چې صحافیان ملګري وو هغوی کافي مدد راته کړی و، او دې نه علاوه چې کوم خپل فیملي ماماګانو یا والد چې ماماګانو نو هغوی مونږ سره تعاون کړی و، بس هغې په تعاون باندې مونږ هغه په خیر خیریت کړی و واده.
ستاسو خپل کور کښې خپل ژوند او بیا مور د هغې ژوند څنګه تیریږي د پلار د مرګ وروستو؟ هغې ته چې ګورئ، خپلو نورو کشرانو وروڼو خویندو ته چې ګورئ،
ظاهره خبره ده هغوی د وفات نه بعد خو مونږ ته کافي مشکلات وه، اوله خو هېڅ نه پوهېدو چې مطلب ژوند مو څنګه تېرېږي. پېښور کښې پاتې کېدلو دې د خرڅې برداشت کول یا دغه مو واپس کلي ته هم نه شو تللی، کرفیو او دغه مسلې نو وخت په مشکله تېر شو، خو بس خدای پاک انسان ته صبر او همت دواړه ورکوي نو وخت بس روان دی. اوس هم لږ تکلیف خو بیا هم
لوی تکلیف لوی مشکل د سوي د پلار نشواله کم وخت کې زیات احساس وای
زمونږ تعلیم زما چې کوم هغه کله وفات شو هغه نه پز ما بیا یونیورسيټي تعلیم سره شو نو هغه ما ته ډیره غټه مسله ولګنو لکه چې معنی یو کلم دا کې د لخوا بیا حل شو هغه ډیر تکلیف شو دین علاوه مرګي مریض چې کوم روړ دې د ډاکټر او هیلث ایشو مطلب ریګولر بیسس باندې ډاکټر ته بوتل دا غي میډیکل وغیرہ چیک اپ کول نو دا هم تکلیف بل هغه کور چلو هم دا واحد نو هغه نه پات ارث ما ته پات شو نو دا مې غوړ تکلیف مطلب پورو کور چلو لږه په خبر کې پات کېدل دې خرچه برداشت کول تعلیم خرچ میډیکل نو ټول یو تکلیف چې هغه کې ودا احساس مونږ تر اوسه چې هغه نو دومره غو باندې
کم رور ما مرګي مریض دی یا نور تاسو وی چې یو رور او یو خورکې مو خبرې نشي کوله دا غي علاج روان دی علاج کیږي
کم د مرګي مریض هغه علاج روان دی ریګولر بیسز باندې د دوايي کم پرسکرپشن نه فالو کوي او هغه نه لوي چې کوم خبرې نشي کوله دا غوي سره علاج اوسه پرندې راوته نو هغه علاج نه دی کړو څه پورې
ها تاسو په خپل با یقینا خپل پلار یادېږي او تاسو کم کشران رونه خويندې دي خصوصا چې کم بیماران دي خبرې نشي کوله هغه خپل پلار چکل یادې تاسو څنګه پته لګي او کم وخت کې زیات د هغې خپل پلار یادېږي
هغه خو یو ځان د هر موبایل کې هغه تصویرانه څه وکړي دي او بل لس اشاره وکړي مته مشر کوم کور کې او بس ډیر نه کې وخت وخت انسان نه سي دي اکثر دی روزو کې نه سر جماعت کې نو هغه ټیم کې بس هغه ذکر کوي هغه بچ دې ټیم مطلب موږ ته سامان او دغه سم دا نو هغه واقعیت موږ درایت موږ بس اسی تفسیر د شو تر
تا په خپل کم وخت کې خپل بابا ډیر یاد شي
او زما هر وخت یې خاص کړی چې وته کې ما یا هغه ما ته میسج وکړو شپې 11 بجې 12 وې ځبه نیمه ګنټه کې درځم مې ماته ځا ګډ کولاو کې هغه نیمه ګنټه ځو بیا 20 نه سم مې ودنې سم هغه څه پشي د شپې د کلمو د کې ما ته پرځو ما هغه میسج بیا راځي کنه ورته نو هغه انتظار ما ته وسی هغه میسج خو بیا نه راځي
وایس اف امریکا
دیو رادیو اوري
اقبال خټک صاحب وخت را سره لګ دی دغه زمنګ حال دی سو په وای
ګورې دا بد قسمت نه تاسو خو بیا هم د دې زیته دومره موقع ورکړه چې د خپل احساساتو اظهار وکړي لیکن په پاکستان کې زمنګ میډیا هم دومره ظالم ده چې دغه ژورنالیستانو ته دغه موقع نه ورکړي د خپل احساساتو اظهار وکړي څو دین اندازه ولګوي چې څومره په مشکله کې دا ژورنالیستان د خلکو اساسي کم حق چې دی داغه په پوره کولو کې څومره سختونه څومره مشکلونه
تیریږي
او خلک خبروي د خپل حالاتونو
بیا هم درته حوصله غواړو سلام رسول صاحب ستاسو هم ډیر زیات مننه کو غختل بمې چې ستاسو مې خبرې کړې و خو یو ډیر د غم خبر دی هغه غواړو چې د خپل اوریدونکو سره شریک کو او هغه دا دی چې په بونیر کې د تحریک انصاف چې کوم د قومي اسمبلی غړی و سورن سنگ هغه چا په ډزو وجلې دی بونیر کې زموږ سره رحمان بونیری ملګری شوی دی دغه نور تفصیل لدین اورو تاسو ته هم دغه د غم خبر دی خو ولې د پښتنو په دغه ټولنه کې دغه هر سره واندی رحمان بونیر سه په خیر راغلی و تاسو
جی ډیر مهرباني وخت کم دی زه خو تاسو ملمنو ته هم سلام ویمه سوشي به مخ کې په بونیر کې پاچا کلی کې چرته چې د سردار سورن سنگ سوک چې د خیبر پښتونخوا د صوبې سملې غړې دی او هغه په دزو وشتل شوی دی د هغه کور د پیر بابا کې د پاچا کلی تانه سره خواته وو هغه سوشي به مخ کې د پاچا کلی په سرکاري هسپتال کې د هغه مړې ډاکټرانو کنفرم کړی دی چې هغه وجل شوی دی د هغه ملګری کم چې د پی ټی آی سره تعلق ساتو هلته موجود وو ما چې کله تپوسونه په ټلیفون وکړو نو هغه وچ او سردار سورن سنگ نن ماښام د خپل کور سره په خواته نامعلوم خلکو په ډزو وشته دی سردار سورن سنگ په پی ټی آی کې وو د وزیر اعلی مشیر وو د علاوه هغه پخوا نرسې په سیاست کې وو څه زمانه کې هغه د پاکستان د جماعت اسلامي ګوند هم غړی پاتې شو په پیر بابا کې په بونیر کې به هغه په لوی لو ستنو باندې د بیجلی ډبې لګولې او په هغه ډبو به لیکلو چې قرآني آیتونه په ډبو کې اچوي هغه د دغه سیمه کې ډیر مشهور لیډر وو دې علاوه په بنیر کې اوس چې کوم انتخابات کېدل پای کې هغه ډېر مهم رول لوبوه په ډیرو کلو کې هغه ترقې لپاره د وزیر الله سره خبره کړو چې ترقې دي
کوي په دې کلیل کندو په دې فیسټیوال کې یاد د سپرلی په دې میله کې هغه ډېر زیات مخکې خوشاله وو او مونږ لیدو خو
به هر حال اخیری خبره چې په بنیر کې یا په خیبر پښتونخوا کې دا قسم واقعیت په خوا بالکل نه دي شوی اقلیتونو لا غاړه ورکول شوی دا هو تحفظ شوی دی خو په بنیر کې مونږ نه پیخره چې په اقلیتونو باندې داس شوی دی
خنه دي شوی ډیر بد شوی دی اقبال خټک سبي وزل ستاسو بیا ډیر زیاته مننه کوم سلام مسعود صاحب ستاسو هم ډیر زیاته مننه کوم کار سمره لګ وخت تر تمه لاو شو خو بیا هم سلګ ډیر خبرې موکړې شوی ډیر زیاته مننه ګران اوردونکو ستاسو نوم اجازه غواړو زو زما همکار شعیب زاده درنه اجازه غواړو په مخه مخه
پدې بحث کې چې تاسو کومې خبرې وره دي دا د ملمنو خپل نظر وو دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو.